خبرونه ته شرغلی په دې خبرونه کې په افغانستان، ایران او پاکستان کې لنړیوالو اصولو سره سم د شوزو د حقونو مسله چیرو د دې اصولو لمخې د شوزو له حقوقو څخه مطلب په ټولنه کې د دوی ټولنی سیاسي اقتصادي او کلتوري حقوق دي په افغانستان کې د شوزو د حقوقو ستونزه د کتونکو په باور داده چې مشخص قانون نشته مثلا مدرسې ته نجونې تلای شي مکتب ته نشي تلای په یو ولایت کې نجونې باید مخ پټ کړي په بل ولایت کې بیا دا ستونزه نشمیرل کیږي طالبان وایي چې شرعي قانون نافذ دی په ایران کې هم قانون شرعي دی په دې دوه هیوادو کې د شوزو د حقوقو په برخه کې ورتواله شته مثلا په ایران کې شزه له محرم پرته بهر ته سفر نشي کولای په افغانستان کې هم همداسې ده په ایران کې شزه نیم میراث اخلي په افغانستان کې هم همداسې په ایران کې شزه لوبغالو ته نشي تلای په افغانستان کې داسې عامه ځایونو او عامه پارکونو ته نشي تلای په پاکستان کې بیا د 1993 کال د اساسي قانون لمخې جنسیتي نابرابري رد شوې ده او په قوانینو کې په ګڼو مواردو کې شزې د نارینه وو په څیر حقوق لري خو په ټولنه کې عامه ذهنیت داسې دی چې له قانون سره سم حقوق په ډیرو مواردو کې شزو ته نه ورکوي او عوام د دې حقونو مخه نیسي مخکې تر دې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کړم تاسو کولی شئ چې د خبرونه په یوټیوب کې وګورئ که مو خوښ شوه سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې هم لیدلی او اوریدلی شئ د بحث لپاره له پېښوره د اسکایپ لارې لایبه یوسفزی را سره ده د دوی هرکلی کوم او دلته په سټوډیو کې زما همکار په فردا رادیو کې حنا کاویانی را سره ده دوی په فارسی را سره خبرې کوي او لایبه جانب له پېښوره په پښتو را سره ځخې شي مخکې تر دې چې تاسو پوښتنه وکم د بشري حقوقو د څار د ډلې د شزو د برخې مسؤل هي دربار ازادي رادیو ته وویل چې کوم قوانين چې طالبانو په افغانستان کې تطبیق کړی دي او لښوزو کوم غوښتنې لري او تعزیرات په وسه کړی دي لالوی سره په نړۍ کې د شزو پر حقونو تاثیر کړی دی واغې سي پریستري د څرګندونې سره ګورو او اوو
د طالبانو نوړ چلن په افغانستان کې د نړیوالو د دې هڅې په وړاندې یو جدي شاتګ دی چې غواړي تر 2030 کال پورې جنسيتي برابرۍ په نړۍ کې رامنځته شي د هغه ټکو څخه یو دی چې موږ هڅه کړي چې اشاره ورته وکړو نو هغه څه چې په افغانستان کې خزو ته پیخي کې هر ځای خپل اغیزي شیندلای شي
لمړی پر شمغله کاویانی ته هی دربار میګه کې قسم کې شیندید کې تعذیرات که طالبان در افغانستان سر خانم آوزه کرد در مجموع در همه جهان در کل جهان این تعذیرات خود داره در ارتباط ایران شما چیگونه فکر میکنین که در ایران هم تعذیر خود گذاشته؟
بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان ما شاهد یک سری اتفاقات در ایران بودیم بعضی یک سری قوانین یا سختگیری هایی که بعضاً با شرایطی که طالبان در افغانستان پیاده کرده بود مقایسه می شد و گفته می شد که به دلیل قدرتگیری طالبان در کشور همسایه در ایران هم تندروها به نوعی سعی می کنند یا فضا رو مناسب می بینند برای اینکه بخوان امیال خودشون رو پیش ببرند در کشور مخصوصاً در مثلا استانهایی که هم مرز با افغانستان هستند در خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شمالی که همچنین مهاجران افغان بسیاری هم اونجا زندگی میکنن اما ما به مرور که پیش رفتیم به تب زمان که گذشت ما شاهد اتفاقات دیگری هم در ایران بودیم از جمله جنبشی که حالا امروز به اسم زن زندگی آزادی میشناسیمش و اون خیزشی که زنان محور اون بودن و پیشرو بودن در اون در سال گذشته و از همین جهت به نوعی ابتدا ما شاید شاهد این تأثیر بودیم و بعد واکنش به اون چیزی که داشت اتفاق می افتاد و امروز باز در ایران شاهد اتفاقاتی هستیم سختگیری هایی رو می بینیم که به نظر میاد که همچنان همساز و هم تراز میخواد باشه با اونچه که در افغانستان در جریان هست تحت حکومت طالبان
آه. تشکر لایبه جان تاس تکرشم احنا جان خدا ویل چه پو ایران باندی دی طالبان و حکومت و روست جین اغیز شته دیشت زود حقونو پا برخه که پو پاکستان که چرنگه
کله طالبان خبر راتله نو په خاور یونیورسيټي کې مونږ قتل چې جنکو و د مخ کې د برکی نه اچولی ده اوس ډیر زیاتی دلته کی زمینم په پیښور کې او په ځانګړي توګه باندې په هغه ډیسټریکټ سوابې او په نورو کلو کې چې د ټوپې بکره پکې نه ده اوس زمینم چې د زمونږ علاقو کې بالکل نه وي الته کې بچې ل استعمالې ده د برکی استعمالې او پاتې شو د حقونو خبره نه دلته بس دا ده چې دونه ده چې زنانه چې کم دی هغه سکول تک پونتون ته یعنی کالج ته تللی شي یا هغې ته د نوکرې کولو پسنه حد پورې هغې چې کم دی هغه حق ورته شته بازار ته تلل دا نشته چې ته ورته دا ووایې چې ته به دا محرمه بغیر نه دی البته بعضې باجوړ ممند یا وزیرستان کې زموږ چې کوم دغه ولایتونه دي دغلته کې بیا څه مسله شته ځکه چې دغلته کې ترهګري زیاته ده.
مننه هانو جان، د قبلا به شعار بعد از کشته شدن مهسا امینی اشاره کردین که زن زندگی آزادی، این نهضتی که به میان آمده بود به گونه خاموش نشده در ایران؟ اگر خاموش شده علتش چیست؟
نظرها درباره اون چه که پیرامون زن زندگی آزادی در سال 1401 اتفاق افتاد و اینکه حالا امروز کجاست خیلی متفاوته، به دلیل اینکه گروهی معتقدند اگر که ما تظاهرات خیابانی رو نمی بینیم به معنی خاموش شدن این جنبش هم هست، اما بسیاری هم مخالفن به دلیل اینکه معتقدند اولا دلیل از خیابان رفتن معترضان سرکوب گسترده‌ای بود که در شهرهای مختلف ایران اتفاق افتاد. ما از کشته شدن بیش از 500 نفر صحبت می‌کنیم، از زندانی شدن ده‌ها هزار نفر داریم صحبت می‌کنیم در پی اون جنبش، و این سرکوب گسترده به تبع با هدف ترسوندن و با هدف خاتمه دادن به یک اتفاق اعتراضی این چنینی بود. اما حالا امروز به نظر میاد که ما نمادها و سمبولها و نشانه‌های دیگری از ادامه اون جنبش در زندگی روزانه خصوصا زنان میبینیم، زنانی که علارغم سختگیری‌هایی که بعد از این جنبش بیشتر هم شد، شاید گشت ارشاد یا اون پلیس امنیت به اون شکل، پلیس اخلاقی در شهرها به اون شکل وجود نداره، اما همین دیروز سازمان عفو بین‌الملل گزارشی رو منتشر کرد بسیار مفصل که چگونه از راه‌های دیگه پلیس داره تلاش می‌کنه، مثلا با توقیف کردن خودروی افراد، زنانی که بدون حجاب وارد خیابون‌هاشون میشن. و ما هرچه گذشتیم در طول این مدت یک سال خورده‌ای می‌بینیم که زن‌های بسیاری همچنان علارغم خطری که تهدیدشون میکنه تصمیم گرفتند که دیگه حجاب رو بر سر نگذارند و حجاب رو حالا اینجا به عنوان یک نمادی از بسیاری از قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت میکنیم. این یک بروز بیرونی داره، زنانی که نمیخوان دیگه به عقب برگردن و بسیاری که میگن که یک چیزی در سپتامبر سال 2022 در سال 1401 براشون تغییر کرده و به عقب بر نمیگردن. بسیاری چیزهای تازه آموختن، مثلا ما در سیستان و بلوچستان در روزهای گذشته اولین زن بلوچ رو داشتیم که جایزه شجاعت وزارت خارجه آمریکا رو دریافت کرد. وقتی خانم بلوچ این جایزه رو دریافت میکنه به معنای تغییری در یک فضایی است که پس از جنبش زن زندگی آزادی اتفاق افتاده که ما الان صدای زنان بلوچ رو داریم مثلا بیشتر میشنویم، همچنین در مناطق کردنشین به طور مثال. برای همین تعداد زنان زندانی سیاسی که ما در تهران و سایر شهرهای ایران داریم رو اگر نگاه بکنیم، زنانی که صداشون خاموش نمیشه و یکی از این زنان جایزه صلح نوبل رو میاد دریافت میکنه، و همه این چیزها رو اگر کنار هم دیگه بگذاریم، اینه که گروه دوم معتقدند که جنبش زن زندگی آزادی نه در شکل اعتراضات خیابانی بلکه به اشکال مختلف دیگه در لایه‌های دیگر اجتماع داره رشد و نموش ادامه میده تا به مقصد برسه.
بله. در افغانستان شعار کار و زندگی خانما به گونه خاموش شده. در سال اول طالبا شاید تظاهرات در کابل بوده، بله. ماده بعض شهرهای دیگه افغانستان، یکی از اعتراض کننده ها به نام نرگس سادات برای آزادی گفت که شکنجه باعث خاموش شدن تظاهرات شده.
وقتی که فکر میکنم به مو سال گذشته، صدای همهمه از سلول انفرادی شنیده میشد و با الفاظ خیلی تمسخر آمیز صدا میکردم که بیارن او خانمی را که بر علیه ما استادگی کرده بود و بر علیه ما بعضی شعارها را میداد، بیا به زبان پشتو هم میگفته که راست دورز سیسی اورز دی، یک رشخند، یک بر زخم من نمک پاشیدن بود.
در افغانستان، شما در ایران گفتین، در ایران از طریق سوشال میدیا هم فعالیت های خانما به شکل گسترده است، حالا فعلا هم فعال هستند. در افغانستان تا جایی که میبینیم به شکل پراگنده است. در ایران چی چیز بایستی شده که یک انسجام پیدا کنه و یک نظم پیدا کنه؟
این فعالیتی که در
فعالیت های علیه تعذیراتی که علیه زنان وضع شده،
ببینید در ایران، حالا ما از سال 1401 صحبت کردیم، اما در ایران فعالیت زنان، حالا در قالب جنبش زنان یا در اشکال مختلف اون، به هر حال دهه ها قدمت داره. اتفاقی که ما امروز در ایران شاهد هستیم یک پیشینه 100 ساله‌ای باهاش آمده و فعالیت کرده. از اون موقعی که زنان سعی می‌کردند بخشی از یک جنبش سیاسی در جنبش مشروطه ایران باشند که بیش از 100 سال ازش گذشته، تا سال‌های بعد وقتی که در حق تحصیل داریم صحبت می‌کنیم، وقتی که درباره حضور در اجتماع صحبت می‌کنیم، و در 45 سال اخیر بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، این اتفاقات داره همین جوری پشت همدیگه و در امتداد همدیگه داره اتفاق میفته. از همین جهت وقتی حضور زنها رو دربارش صحبت میکنیم، وقتی صدای زنها رو داریم ازش صحبت میکنیم، یک عقبه ای داره که نباید فراموش کرد.
البته در افغانستان هم عقبه داره. مثلا جنبش نهضت خانما در سال 1919 وقتی که امان الله خان در افغانستان با اریکه سلطنت نشست، جنبش خانما در افغانستان در قانون اساسی آن وقت درج شد و به مکتب رفتند و یعنی چیزهایی بودند که هیچ قابل مقایسه با امروز نیست. لیکن بدون این دیگه چیز باعثی شده که در ایران یک نظم به خصوص خود بگیرد؟ یعنی تظاهراتی که در مشهد میشد و تظاهراتی که در زاهدان و در تهران میشد، تقریبا همه به گونه یک نوع شعار می دادن، زن زندگی آزادی، و یا خواسته هایشان مشترک بودن.
خواسته هاشون مشترک و در مواقعی متفاوت، اما من فکر می کنم که وضعیت ایران و افغانستان رو در این وضعیت نمی تونیم، یا شاید به نظر من عادلانه نباشه که با هم مقایسه بکنیم. به هر حال شرایط افغانستان شرایطی بوده که 20 سال فقط جنگ اخیر رو اگر بخوایم دربارش صحبت کنیم، دوبار روی کار آمدن طالبان رو بخوایم ازش صحبت بکنیم، یعنی همین تاریخ معاصر 40-50 سال اخیر رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، اولویت‌های جامعه مدنی تغییر میکنه در چنین شرایطی. در ایران هم این فعالیت زنان امواج داشته، یعنی مواردی بوده که در مثلا 20 سال پیش ما گروهی رو داشتیم، کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز، که این گروه به شدت سرکوب میشه و ما در طول سالهای بعد شاید صدای جنبش زنان رو با اون رسایی که 20 سال پیش میشنیدیم نمیشنویم، میاد کم میشه و بعد دوباره این صدا بلند میشه. برای همین به نظر من نمیشه اینطوری سیاه و سفید نگاه کرد به اون چیزی که در کشورهای ایران و افغانستان اتفاق میفته و پس زمینه‌ای که این جنبش ها در اون شکل میگیره و رشد میکنه.
تشکر. لایبا جان، در پاکستان عمومی وضعیت تکرار شد. په پاکستان کې په تیرو کلونو کې چورته ګورو د میرمنو او دنجونو د سواد کچه ټیټه شوې ده، یعنی تعلیم پکې ټیټ شوې ده. د 2002 کال او د اوس فرق ده په دې کې. په پاکستان کې د ناموسي وژنې ډېرې زیات شوې دي. د تیر کال یو راپور چې په لومړیو شپږو میاشتو کې 215 ډېرې میرمنې او نارینه هم البته پکې وشمېر وو، دا ووژل شول. په پاکستان کې ستاسو په باور، تاسو چې هلته رسنۍ ګورئ او هلته د خلکو نه اوري، څه شی د دې سبب شوی دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې دغه سرغړونی وشي او زیات شي.
دا څه خو چې موږ ګورو ټول پاکستان په ټول سبو کې څومره چې محکومه قانونه دي، یا چې کم پنجاب هم دی، هلته خو درې کیسونه ډېر زیات دي. موږ به هغه خارونه نه یادو چې هغه ډېر لکه مخکې دي یا تعلیم کې دي ځینو کې، خو د هغې نه قوم شه نورو سیمو کې چې کوم دی هلته کې درې کیسې زیات کېږي. ایون ماړه ماشومانو کیسونه ډېر زیات مخې ته راځي روزانه، او د دې اثر چې کوم دی د پنجاب کې ډېر زیات، او بیا د پښتونخوا کې او نورو علاقو کې هم ورپسې دا کیسونه زیات راځي. نو وجه خو خاص دا ده چې ماته ستوري چې سمو دی راځي دا نوټ کوم چې د ښځو لکه مدرسې ډېر زیات کولاوي، یو مذهبي انتها پسندي په کې ډېره زیات دي په دې ټولنه کې، او چې سونه دا ټولنه کې مذهبي انتها پسندي زیات دي.
همدغه سوال دی او په خپله بچ همدغه مذهبي انتها پسندي چې تاسو ورته وایستي، ګوره په دې ورسوي کې په پنجاب کې فرزن وی میرمنې جامع اغوستي په پیغمبر عربي توري لیکلی او بیا محکمه ته یوړه، محکمه ته نه د پولیسو تانه ته لاړه او بیا توبه وایسته. یعنی دا مذهبي انتها پسندي ولې زیات شوه؟
ګوره جی، دا ریاست چې کم دی همیشه د پاره د خپل عوامو د ولس ذهن جوړي، او چې په کم ډول باندې په کم طریقه باندې بوزي اوس تر ریاستونو خپل پالیسي وي چې کم ریاست فلاحي ریاست یا پرمختګ هغه بیا پرمختګ کارونه کوي، او هغه خپل ولس ته پاره هغه لارې سمي کم باندې چې د ولس فیدوی. خو زمونږ خودلته کې بد قسمتی سره تاسو دا بد مرغه وایي چې زمونږ د حکومت پالیسي چې کوم ده نو هغه د دې بالکل الټه ده. هغه چې کوم دی د ولس د دې خبرو بالکل پام کې نه ساتي. دلته کې اقتصاد جنگ چې کوم دی هغه د مذهبي انتها پسندۍ په بنسټ باندې ولاړ دی. سونه چې خلکو کې شعور راځي او تعلیم راځي، نو دی بخښه هم دومره اثری تعلیم ته پرمختګ تپریږي. څومره چې خزي په یو ټولنه کې غلامې، دومره دا ټولنې هغه آبادی یا هغه ولس هم غلام دي. کله چې خزو ته ازادي ملو شي، هغه سره سره سړی هم آزاد شي. یعنی آزاد نه مطلب دا چې دا فکر چې کوم دی هغه آزاد شي، هغه ته پته ولګي چې زما خیګړه او خیر پس کې دي. نو د حکومت پالیسی دا چې دلته کې څومره انتها پسندي زیاتی کې د مذهب په نوم باندې، یا د هر څه په ځانګړي توګه باندې مذهب په نوم باندې دلته چې موږ ګورو، نو هغه سره هغه ښځو پرمختګ چې کوم دی هغه رکیږي. لکه هغه زنانه چې کوم دی دا هغه دغه یو برینډ او پاغه باندې حلوا لیکل شي، نو که دغه پولیس زنانه نه راغلي، نو هغه شهر باندې نو کې دي چې د دې بې وجه دا قتل کړي.
هانا جان، اگر بازم یک مقایسه پاکستان و ایران، در پاکستان به اساس قوانین خانم‌ها آزادی های به اساس قوانین بین المللی آزادی های خود دارن، در ایران در قوانین آزادی های خود ندارن. در ایران در اونجا باز حکومت تعذیرات وضع کردن، در افغانستان باز قوانین ما نداریم. بعد از آمدن طالبان که وقتی که میبینم، ما در مقدمه هم اشاره کردم، مثلا در افغانستان خانمایی که به مدارس دینی میره، دخترایی که به مدارس دینی میره اجازه دارن، و دخترایی که به مکتب میره اجازه نداره مگر شرایط اسلامی مهیا نیست. یعنی چی فکر میکنین در می عرصه کشور تضادهای عجیب و غریب به نظر نمیرسه؟
تضادهای عجیب غریبی که 100% به نظر میرسه، اما چیز دیگری که به نظر میرسه این هست که در هر سه کشور هدف یکیست، اونم آزادی ندادن یا اجازه ندادن. چون آزادی که به هر حال انسان‌ها برابر زاده شدن، اون که شکی در اون نداریم، اما هدف سرکوب زنان هست و محدود نگه داشتن در هر سه کشور. حالا در یکی قوانین تبعیض‌آمیزی است که مثلا در مورد ایران ما داریم که حکومت پیاده میکنه به صورت حالا به نظر حکومت قانونی. البته که برخی از این قوانین درباره خود این قانون‌ها هم حقوقدان‌ها نظرات مختلفی دارند. مثلا یکی از این قوانین بحث کاندیداتوری ریاست جمهوری در ایران هست که متخصصان قانون اساسی در ایران نظرهای متفاوتی دارن. میگن اون کلمه رجال سیاسی که در قانون اساسی به اون اشاره شده به معنی مرد نیست، به معنی سیاست مداره. و گروهی این رو تعبیر میکنن به اینکه مرد. الان زنان ما میدونیم که در طول این 45 سال هیچ وقت ما کاندیدای ریاست جمهوری در ایران نداشتیم. منظورم این هست که حتی خود اون قوانینی هم که حالا امروز ما به عنوان قوانین تبعیض آمیز داریم ازش صحبت میکنیم، اون قوانین هم میتونه بعضی موقع ها تعریفای دیگه داشته باشه. در پاکستان همونطور که اشاره شد بحث سنت، این بحث سنت فقط ولی در پاکستان نیست، در ایران هم هست. مثلا ما در مورد قتل‌هایی که به اونها گفته میشه به اصطلاح قتل‌های ناموسی، دخترکشی‌ها و زنکشی‌هایی که میشه، در هیچ قانونی به شما اجازه نمیده که کسی دیگری رو بکشین، اما بعد قانونی نیست که از اون زن کشته شده حمایت بکنه و دست کم بعد از مرگش توضیح بده که نه این کار درست نبوده. در افغانستان هم میدونیم که سنت چگونه داره رفتار میکنه و چگونه احاطه کرده این فضا رو. چیزی که در پیش صحبت کردیم میخواستم بهش اشاره بکنم، اینجا هم میتونیم دربارش صحبت بکنیم، بحث وقتی راجع به زنان صحبت میکنیم بحث مردان هم هست. وقتی که ما در جنبش زن زندگی آزادی اون جنبش رو به این شکل میبینیم، پر سر و صدا و بزرگ و عظیم که منجر به کشته شدن و بازداشت و زندانی شدن و همه اینها میشه، مردانی هستند که کنار این زنان میان به خیابون و شعار اونها رو فریاد میزنن، مردانی هستند که حمایت میکنن از خواهران، مادران و دختران خودشون و میگن که این قوانین تبعیض‌آمیز دیگه نمیتونه پا بر جا باشه، نمیتونه کار بکنه و باید تغییر بکنه.
نکته بسیار مهم است در بحث‌های رادیو آزادی، بعضن این نکته مورد بحث قرار گرفته. مردایی که در داخل افغانستان است و میگن که هر زمانی که ما یک چیز بسیار کوچک را در فیسبوک هم نشته کردیم تهدید شدیم و بسیار تهدید جدی، بنان یک ترس بیشتر را احساس میکنند در افغانستان. شاید هم گفته خودتان بهانه باشه و یا
نه اشتباه برداشت نشه که مردان در افغانستان، همه مردان در افغانستان همراه زنان نیستن. من منظورم واقعا این نبود، ولی اون سرکوب و اون فضای وحشتی که حکومت ها پا بر جا میکنن واقعا اون خودش مورد اوله و در صدر دلایلی است که این جنبش ها شکوفا نمیشن و نمیتونن کارشون رو پیش ببرن، در این واقعا شکی نیست. اما من در خصوصا جنبش زن زندگی آزادی در ایران به نظرم میومد که این اعتراضات خیلی بیشتر صدای خودش رو بلند دید به دلیل همراهی که مردان با زنان در خیابان کردن، مردان جوانی که اومدند و حق زنانی که میخواستند حجاب بر سر نذارن رو به رسمیت شناختن.
نکته مهم است لایبا جان، لکسرنگ جهانا جان وویل داویسی پو ایران که در محصا امینی لوجل و روست چه کل خلق را پاس شدل نودخزو در حقونو لپاره د شوزو ترڅنګ نارینه هم وو په پاکستان کې څنګه لکه دا د مخکې پیش تاسو اشاره وکړه په پاکستان کې وسیټ ډیر خرابې دوه دی د نارینه ول خو د شوزو د حقونو ای چاواس نه دی وچت شوی هم داسې نه ده.
نه اوجی بالکل هم داسې ده، تاسو ګورئ چې الته کې د خځې د پاره دا دومره غټه پیخه لکه راغله مخې ته، دا بله خبره ده چې هغه ښځه خدای په یو ښځې بچ کړه بلې ښځې بچ کړه، نو خو دا ده چې نارینه بیا هم په کراچۍ او په لاهور په ښار کې ښځو سره بیا هم راوتلې او مارچې وکړو او د هغې طرف ته واغستو.
نو خو بیا هم ډېر شمېر ډېر کم و کنه د نارینه و، یعنې داسې
شمېر ډېر کم دی دلته کې. خو ما تاسو ته انتها پسندي دومره ډېره ده او د ذهنیت داسې ډېر دی، د ښځو د سړو ذهن داسې جوړ دی چې هغه بالکل د ښځو د حق مطلب دا چې هغوی څه بل طرف ته سوچ کړي، انتها پسندي هغوی وي چې بس کور کې دن ناست دي. خو بیا پښتونخوا کې دومره بد حال دی چې دلته کې خو د ښځې تپوس بالکل نشته او نه ښځو ته د کور دا ورور پلار یا د کور مالک د اجازت ورکړي چې ته لاړ شو د ښځو د حق لپاره په یو دغه کې وځه، په یو احتجاج کې او جلسه کې یا پرلت کې کښېنه. نو دا حالانکه په دلته کې تعلیم څه کم نه دی، په پښتونخوا کې هم د ښځو تعلیم شته خو دا تعلیم هم داسې دی چې دا شعور او یا دا حق ورته نشته چې هغه د خپل حق مبارزه وکړي او په ګڼ شمېر تعداد کې بهر ووځي. نو خدای دې نه کړي که دلته داسې څه پېښه وشي خو دلته خو به ډېر بد حال وي. دا خو بیا هم لاهور سن سخ لکه بچ بچاو پکو شو. حالکه الته هم د سډیری پیخ شي د انتها پسندې پیخ دا غزه نزياتي شروع شي د کیږي. خو په اورال پاکستان کې خبره کینو د خدای د حق لپاره سړی دومره ډیر نه راپاسي سم مخصوصه طبقه ده چې هغه راپاسي او غرو شن فکر خلک دي او غلي کلم کې او په سوشل میډیا باندې هم دا دې لارې هم مبارزه کی زیات خلک څه خبره صحیح ده نه راوځي. دا غي وجه ده چې زموږ ټولنه کې انتها پسند دی ډیره زیاته ده او دغه زم د ریاست پالیسی دو پدې باندې چې کم دی د ریاست چلیږي نو کچر ته خدای آزاد شو خو بیا به خامخه پورې خاندان د سړیو د ټول ذهني خلک به کم دی روشن فکر شي او مخکې بدی.
د افغانستان په دغه جګړو کې نارینه او حتی هغه نارینه چې په دې جګړو کې وو او وشل شول، لیکن هغه ټول دردونه د میاندو دي چې دوی ژوندۍ پاتې دي او د خپل اولادونو ارمان کوي. د دې بحث په اخر کې به نه جن ایسه کشوره که با گونه دیگه مقایسه کنیم، در افغانستان قانون نیست. ممکن یک روز قانون تصویب شود و به اساس قانون خانم‌ها حق خود بگیره. در ایران مقاماتی که در رأس هستند حقوق خانم‌ها را نمیده، حکمت ها میگذره. هیچ حکمت هم در دنیا تا اول نمانده، حکمت های بسیار در ایران هم یه امید شاید باشه، لیکن در پاکستان که میبینیم، در پاکستان ذهن مردم به اساس احصایه هایی که در 20 سال گذشته در پاکستان بود، 20 سال قبل پاکستان بی‌نظیر بوتور است و سری اعظم داشتن و امروز در پاکستان به این خوش هستن که دختر نواز شریف در سری اعظم ایالتی شده و خبر بزرگ است برای دنیا، لیکن 20 سال قبل چیزای بسیار عادی بود یا در کشورهای بسیار مختلف دنیا سفیرها داشتن و خانمای پاکستان مطرح بود، لیکن در جامعه که مثل پاکستان ذهن مردم طرف افراط میره، به نظرتان مشکلتر نیسته که زنها و خانمها حقوق خود به دست بیاره؟
ببینید من فکر میکنم این نگاهی اگر که یه کمی حتی از منطقه خودمون فراتر اگر که نگاهی به کل دنیا بندازیم، ما در همین روزها و سالهای اخیر در کشورهای پیشرفته به اصطلاح جهان اول هم اتفاقهایی میبینیم که زن ستیز تلقی میشن. اما یک مسئله وجود داره، بله جوامعی هستند که سنت در اونها نقش قوی تری بازی میکنه مثل جوامعی که ما از اونها میایم و کار زنها سخت تره، اما ما در جهان اول هم داریم همچنان همین رو میبینیم. یکی از مهمترین اتفاقاتی که بسیاری بر اون باور دارند و فکر میکنند که اون راه حل اصلی است برای زنان، تصویب قوانینه. قانون اگر وجود داشته باشه، مسیر سخت قابل طی شدن به نظر این افراد. به دلیل اینکه شما اگر قانونی داشته باشید که حمایت بکنه از حق زن برای اینکه حضانت کودکانش رو داشته باشه بعد از طلاق، یا حق طلاق داشته باشه، یا حق سقط جنین داشته باشه، چیزی که امروز مثلا در ایالات متحده آمریکا خیلی بحث برانگیزه و یکی از موضوعات اصلی انتخابات پیش رو در آمریکا هست، اگر ما اینها رو داشته باشیم به صورت قانونی که حمایت بکنه از زنان، زنان میتونن مسیرشون رو پیش ببرن و میتونن مبارزشون رو ادامه بدن. اما تا وقتی قانون حمایت کننده رو نداشته باشیم وضعیت خیلی سخت تر خواهد بود.
حنا جان کاویانی لطاس سخه او لعبه جان یوسف زی لطاس سخه هم مننه کوم دا اوریدون کاویدون کوم منندویم چه دیده خبرونی تردیده مراسره و
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه. ازادي
رادیو
ژوند کروغي کډارد لري تیریږي کومه تل دی وای روغه سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومان ته د پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړي او روغه سټی یقیني کړي.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کړه.
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مې په یو بل ومورس کې د اونۍ له تودو سیاسي او ټولنیزو پیښو له تحلیل سره کوربایم. دا اونۍ سره اورئ چې چین تر کورونا هم خطرناک ویروس کشف کړ، خو ناسا بیا د سپوږمۍ په سطح د انرژي د تامین لپاره د اټومي ریاکټور د نصبولو پروژه روانه کړې. اخوا بیا د افغانستان پیرکی یا بولانی د نړۍ په سل قسمه غوړه ډوډۍ کې یو لسم ځای خپل کړی دی. بلخوا پاکستانی نظامیانو یو پښتون سپینسر مېرمن باندې تشدد کړی چې کوزه پښتونخوا یې ټوله لړزولې ده. دا ټول مسایل درته چېرم خو تر هر څه لومړی د تیرې ونې د پیښو تاو د ټکی ل سقوط وروسته د ډاکټر غنی لومړنی خارجي سفر هغه ته نږدې سرچینه وایي پخوانی ولسمشر د سعودي عربستان په بلنه او پروتوکول مکه مکرمه کې درې شپې کړي او دا کار د ایران او طالبانو اړیکو ته خبر نه لري.
نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسلواله ډله د دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. په زماره نظر دوی په همدې موخه مخکنی ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړي چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم درنه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغه اشخاص او دغه کرکټرونو صحنې ته پراوسلو باندې راکم کړي.
ل طالبانو پرته د دوهې کانفرنس دا سرکاري چې لدی کانفرنس وروسته سیمه او طالبان یو خوا او نړیواله ټولنه بل خوا یو بل تسره دریږي. دا افغانانو ترمنځ هم دی کانفرنس بحثونه پارولي.
طالبان افغانستان او کزکه مسله د افغانستان په ګټه د افغانستان او ملت افغانستان ته ګټه رسېدل د فرصت الله صدر نړیواله څلور سند ورکړي.
هغه اهداف له پارش دار غلي واغې تر لاسه نکړل او دا ناکام شو. او په دې کې زه اسلامي امارات هم ناکام بولم. سره دی چې ته اسلامي امارات ګډون کړای وې شاید یو رقم ضربې لیدلې وي او چې ګډونی نه ده کړې بل رقم ضربې دا یو داسې دغه د شي دوه اړخونه تشریع غواړي.
دنیاوالو موږ ته د خپل ځان ته نظر کړه چې راځي په بده شرایط پر اساس امارات اسلامي مشرتابه وي چې کچو سفوري دماغ خپل ځای ته نه دی
راغلی. افغانستان کې د انزوري رسنیو لپاره د خطر زنګ. کندهار کې د طالبانو والی پر انزور اخیستلو بندیز لګول. د طالبانو یو بل چارواکي بیا د رسنۍ لخوا انزور اخیستل کبیره ګناه بللی. وایي ستاسو انزور نه به اخرت کې صادر نه غواړي.
کار لاس واخلي د تصویرونو باندې ټول وخت مته راوي ولا حتی تصویر اخیستل ګناه کبیره ده ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاسو امر وکي د دغو عکسونو ټول ته تصویر کول باندې.
ویلې چې سیاست موږ په ژوند کې ډېر مخه کړې دي.
حضرت د دې لپاره یو کرپټ کې یو کو قزان یعنی چې
زه فکر کوم په دغه بشري توکو باندې بندیز لګول دا یو ډول لابي کول دي د پروسې لپاره شي پرسنیو باندې چار پرسنیو باندې فشار پرسنیو باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او په هیواد کې د تنفسي ناروغي او طوفان کرونا ختمه شوه. خو یوه نیمه میاشت کې د هیواد په کچه سخت تنفسي ناروغي 1516 کسان وژل دي.
په درجه دویمه درجه ولایت کې د تشخیص وسایل او د تداوی امکانات ډیر زیات محدود دي. د کومه شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعیت په نسبت باندې وسم کم ده. ممکن مرګومړي نه تر دې اندازې پورې هم زیاتې ځکه چې دا هغه رپورت شوی کې سمې دي کوم چې شفخانه ته ورغلي دي یا مړ شوی دي دا راغلي دي.
بیا هم سلیم شي. دا سیخ کاری چې د طالبانو حکومت ته د ایران له خورا ورنږدې کېدو وروسته سعودي عربستان د افغانستان په اړه پخوانیو جهتونو ته ورګرځي. په دې لړ کې آزادې راډیو ته باوري سرچینو ویلي سعودي عربستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په درې ورځني سفر وربللی او د مکې مکرمې د والي او ښاروالۍ په ځانګړي پروتوکول ورته په مکه مکرمه او مدینه منوره کې د عمري او نبوي جومات د زیارتونو شرایط هم برابر کړي. د سرچینې په وینا د هغه د سفر په چارو کې د سانتیاو برابرونې لپاره د متحده عرب امارات او سعودي خارجه وزارتونو او د مکې مکرمې ولایتي ادارې ځانګړې برخه اخیستې وه چې په ترڅ کې ښاغلی غنی درې ورځو لپاره د عمرې پر اداینې سربیره د شاهي کورنۍ میلمه و. ښاغلی غنی پر خپلو ټولنیزو پاڼو تایید کړی چې له یو شمېر افغانانو سره د عمرې او نبوي جومات د دوه ورځني زیارت پر مهال لیدلی. خدا چې په دې سفر کې ښاغلی غنی د مکې له چارواکو علاوه نور کوم سعودي چارواکو سره کتنه کړي. سرچینې د اوس لپاره په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه خو ټینګار کوي چې له سقوط وروسته د ښاغلی غنی ناڅاپي سعودي ته تګ د طالبانو او ایران اړیکو ته خبر نه ده.
بدې ورسوي کې د طالبانو ایران ترمنځ اړیکې ډېرې ښې او خوږې شوې دي او د غنیزي اړیکې بیا سعودي عربستان د ځان لپاره یو ډول ګواښ بولي. په تیر کې ایران همدغسې حوثي اغیان د سعودي عربستان په خلاف حمایت کړل، هغوی هلته بریدونه وکړل او دا کشرانه اوس هم روانه ده، دوام لري. نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسله واله ډله دې دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زما له نظره دوی په همدې موخه مخکنی ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړي چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم درنه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته پر وصولو باندې راکم کړي.
د ازادي رادیو له مليوني فیسبوک فان سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دا به داسې حال کې چې ایران او سعودي په غزه کې د جګړې لک پیل کېدو وړاندې خورا نږدې شوی ښکارېدل خو ناڅاپه دا نزدېکت بیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوی درز بدل شو. سعودي عربستان پر ایران تور لګولې چې په منځني ختیځ سربیره سیمه کې ورته د ترهګرو په ملاتړ غوښونه متوجي کړي. د غرا سعودي عربستان د طالبانو لبیا وخت رسیدو رئیس افغانستان نه پام اړول ښکاری او بل اخره د ملګر ملتونو په قربتوب د افغانستان په تړاو د دوه غونډه لکه محسوس تغیر او لاسر اورنې پرته تیر شو. خو ښکاری چې له طالبانو سره د نړیوال ټولنې راکړه ورکړه هم ورسره د ستونزو ښکار شي. د امریکا د خارجه وزارت ویان میتیو میلر په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په خبرګون ویلي افغانستان یوازې د طالبانو د وسیدو ځای نه دی بلکې نور ډیر خلک هم حالت اوسي چې د افغانستان پر راتلونکي ټاکلو کې ونډه لري. دې غونډې ته چې شپږ افغان فعالان وربلل شوی وو له دې منځه لطف الله نجفی زاده الجزیره ته ویلي نړیوال ټولنې نور د افغانستان په اړه له طالبانو پرته د مخته تګ اراده کړې ده. خو د غونډې یوې بلې افغان ګډونوالې شاګل رضی ویلي غونډه د بن او یا هم د قطر د نورو غونډو په څیر نه و چې افغانستان ته سرنوشت وټاکي.
ما فکر کوم دوه مسله را مو باید به هم تفکیک کنیم. اولا سطح توقعاتی که از این جلسه وجود داره باید به درستی مدیریت شود، نه جلسه فعلی شبیه آنچه که در بون در سال 2001 اتفاق افتاد و نه این جلسه شبیه آنچه که در قطر اتفاق افتاد که مذاکره میان طالبان و غیر طالبان بود.
آزادی رادیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګی می ویلی دام د آزادی رادیو د حق خبرونی د برکت او چی روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر سمې بزان باوري شو مډیر سمې تیرې نزدک کړل.
د طالبانو در رئیس الوزرا مرستيال مولوی عبدالكبير کڅام ویلی چې د دوه غونډه کې نه ګډونې نړیوال ټولنې سره اړیکې نه خرابوي خو ګڼو افغان سیاستوالو ویلي چې د دوه غونډه کې په نه ګډون طالبانو ستراتیژیک تیروتنه کړې ده.
په خوشنۍ سره طالبانو په دې کې ګډون ونه کړ ځکه طالبانو شرایط پلمه کړم. په ټوله کې دوه نیم کال کې طالبانو دا خبره کړې چې موږ نړیوال کانفرنس ته نه وختل کیږو، اما دا ځل ورته ښه فرصت ورکړ په نړیوال کوست کچه ورته سټیج جوړ کړم. دوی به تللی وه د خپلې خواستې به دوی له خپل شرایط به وړاندې کړې خپلې موضوعګن دفاع کړې وای پیشنهادونه درلودلی اعلان درلودل.
ویلې چې شیز موږ په ژوند کې ډېر مخته کړی دی.
حضرت د دې لپاره یو کرپټین کې یو حقوق ځان یعنی چی
لکه چې اوس هم د مجلس چې شو دی باید دلته یو استازی تعین کړی وای، دی هم دې لپاره راغلی و، دی استازی تعین نه کړ، دی د افغانستان لپاره یو پروګرام او اجنډا او یو دغه یو بریفینګ باید په آخر کې کړی و، دا دوی و نه کړ. فلهذا ښکاري چې دوی خپل په اجنډا کې ناکام دي، خو دغه ناکامي دې معنی نه ده د ده که څومره که غربیان دا دغه کیږي اما زخمي مار ته پاتې کیږي، دا نور هم خطرناکه کیږي او دا اسلامي امارت د دغې مبارکیګانو باندې باید متوجه اوسي. هغه ستونزې او مشکلات چې دوی ته مخ شوي دي، د دې د حل لپاره باید اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي د طالبانو نه ګډون په غونډه کوم منفي اثر هم نه دی کړی، بلکې داسې ښکاري چې ملګرو ملتونو دا غونډه د کوم هدف لپاره رابللې وه هغه هم پکې نه دی ترلاسه شوی، ځکه چین، روسیې او ایران افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویلي چې د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع د نړیوالې ټولنې نور مشورو ته پاتې شو. بلخوا دوه طالب رسنیو الامارا او نن ټکی آسیا پر ملګرو ملتونو تور لګولی چې افغانستان کې د نوي لوبې پیلولو لپاره د دوحې کانفرنس ناکام شوی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو واورئ.
او د دوهې غونډه لکه څنګه چې میویل طالبانو په کې رسمي ګډون نه درلوده، بالاخره له کم تاثیره برخمنه تیره شوه، خو د سیمې هیوادونو خصوصا ایران او روسیې په کې د طالبانو د حکومت ملاتړ کړی دی. چین، ایران او روسیې که څه هم افغانستان کې د یو ملي دولت په جوړېدو د ترهګرۍ او مخدره توکو د مخنیوي غوښتنه تکرار کړې، خو د غدري واړو هیوادونو د طالبانو حکومت لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی دی. او استازو یې لاغو افغانانو سره هم د طالبانو په وینا نه دي لیدلي چې د دوهې ناسته کې ګډون کړی. شنونکي وایي طالبان د ملګرو ملتونو د استازي له ټاکل کېدو ځکه ډارېږي چې د دوی پر حکومت به د ځینو نړیوالو غوښتنو تعمیل جبري شي، خو د سیمې قدرتونه بیا ډاریږي چې په دې سره به د افغانستان مسله چې له اوږده مهال وروسته د دوی تر اثر لاندې راغلی وه بیرته د سیمې له لاسه ووځي. برعکس د پاکستان ارادي بیا طالبانو ته بدلې شوې ښکاري. د پاکستان ځانګړي استازي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ملاتړ کړی او هغو افغانانو سره یې هم ناسته کړې ده چې د مسکو په وینا طالبانو ترې غوښتي وو مه ورسره ګورئ. بل اړخ ته د غونډې تر ټولو جالبه برخه دا وه چې د پاکستان، ایران او روسیې استازو د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې او سیمې هیوادونو له نمایندګانو سره پراخې لیدنې کړې دي. په دې مسله کې د ایران حسن کاظمي قومي او د پاکستان آصف دورانی د افغانستان په اړه لیدنو کې تر نورو زیات مصروف وو. اوس هم د دوهې غونډې په اړه د نړیوالو افغان سیاستوالو ټولنیز نظریات د طالبانو د چارواکو څرګندونو ته پکتو د دوهې ناسته یو ښه فرصت دی. غونډې ته د طالبانو په غوښتنه د دوی سیاسي مخالفان هم نه وربلل شوي، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په خبره د طالبانو نورې غوښتنې د عملي کېدو نه وي. د افغانستان په سیاسي چارو کې د خاص نظر خاوند او د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر علي احمد جلالي ویلي د دوهې په ناسته کې د طالبانو نه ګډون به دا ډله لا زیاتی انزوا سره مخ کړي. د چارو د ادارې پخوانی مشر فضل محمود فضلی بیا د دوهې غونډې ته په اشاره په طالبانو باندې نیوکه کړې، ویلي دغه استبدادي ډلې د افغانستان خلک یرغمل کړي او هیواد یې په نړیواله کچه منځوي کړی دی چې اړتیا د خلک له داخله د مسایلو د حل لپاره راپورته شي. په بشري حقونو د څار سازمان مرستیال هی دربار بیا د دوهې غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره ویلي سازمان شوی ناسي کوم جادوی اثر نشي کولی چې له فشاره به طالبان بشري او د ښځو حقونو تامین ته مجبور شي. هغې ویلي له واک نه د طالبانو ناوړه استفاده باید په نړیواله کچه باندې جرم وبلل شي. د ډاکټر غنی پخوانی سلاکار ضیاءالحق امرخیل بیا ویلي د بهرنیانو پر ځای یوازې افغانان کولی شي خپلې ستونزې په خپل منځ کې سره د خبرو له لارې اوارې کړي. د جمهوریت دغه پخوانی چارواکي پر خپل ایکس پاڼې لیکلي د حذف سیاست باید پای ته ورسیږي، د زغم یو بل منلو او یووالي له لارې ستونزو ته باید د پای ټکه کېښودل شي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د دوهې په غونډه کې د طالبانو په غیر حاضرۍ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو رول مهم بللی دی. ښاغلي نبیل د سیمې هیوادونه د طالبانو له حکومت سره په دوه مخۍ تورن کړي چې ګواکې دوی ټول د طالبانو له حکومت سره شیطاني لوبه کوي، ځکه چې د ده په وینا له یوې خوا یې د نه ګډون مشوره ورکړي او له بله خوا یې د یادې غونډې هر څه په خپلو ګټو باندې راوڅرخول. د جماعت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني بیا د دوهې غونډتا د سیاسي جریانونو نو وربلل لوی تشبلل یو ټینګار کړي ک ملګر ملتونو به طرفي مراتبولای او باور جوړونه کولای نو نور جریانونه هم باید د دوهې ناسې تبللی وای. څو افغان ځوانان مې هم پوښتلي چې د دوهې له ناستې نه څه هیله مندۍ لرلي.
نو د ښځو د حقوق په هکله، د ښځو د مکاتبو په هکله، د راتلونکي د کار او د خلکو دپاره د کار د زمینې د برابرولو په خاطر باندې ډېرې پوښتنې وي، خو له بده مرغه د طالبانو نشتون ډېر پوښتنې بې ځوابه پرېښودې او دوی باید په ملل متحد باندې او په خلکو باندې ملي جامع باندې ځان پېژندلی وی، دوی باید وضاحت ورکړی وی، خو له بده مرغه دا غونډه زما په نظر بې نتیجې وه.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فان سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په دې کې شک نشته چې هر هغه غونډه چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب یا د نورو هیوادونو په وساتت باندې د افغانستان د ستونزو او اوسنیو کشالو د حل په مخه باندې جوړیږي ګټوره ده. اما دا چې د دوهې ناسته د توقع خلاف بې ګټې ترسره شوه هغه یو بل بحث دی، خو په راتلونکي کې دا د ته ورته نورې ټولې ناستې به هرومرو د افغانستان د حکومت هغه ستونزې راکمې کړي چې په اوسني وخت کې له نړۍ سره د تعامل په برخه کې لري.
مهمه دا چې یو افغان شمول غونډه په دوحه کې جوړه شوې وي تر څو افغانان ته پکې هم وخت ورکړل شوی دی. هغه شرایط یا هغه بد وضعیت چې افغانانو خپل دلته تجربه کړی دی په څرګند ډول باندې همالته د ټولو نړیوالو پر وړاندې ذکر کړی وی، نو دا به ښه وه. د یو افغان په صفت باندې دغسې غونډې چې د افغانستان د پبلیک لپاره د پردې تر شا کېږي زما په نظر باندې دا بې پایلې دي او هیڅ پایله نه لري، ځکه په دې وروستیو کلونو کې دغسې غونډې موږ ډېرې تجربه کړې.
د افغانستان کښاله به سرونی سي کڅنګ له دوهې ناسي روسته د افغانستان په تړاو دو نورې نړیوالې غونډې ژر تر ژره را روان دي. په ملګر ملتونو کې د افغانستان پر ځای پاتې استاد نصیر فائق وای د ملګر ملتونو امنیت شورا د فبراير په شپږشتمه یو ور بیا خپل غونډه کوي. د غونډه کې به د ځانګړي استاد د ټاکل کېدو مسله، د افغانستان د وروستي وضعیت راپور او د دوهې د غونډې جزئیات ورزول شي. بلخوا د اسلامي همکاري سازمان وایي ډیر ژر به د افریقایي وادونو ګامبیا په کوربتوب د افغانستان د وضعیت په تړه غونډه وبولي. د افغانستان د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د اسلامي همکاري سازمان اسلام آباد کې هم یو نړیواله غونډه رابلل و چې د طالبانو خارجه وزیر پکې ګډون کړی و، خو د غونډې د افغانستان د وضعیت په تړه پریکنده اهداف نه ټاکل شول. کچا د دې سازمان لخوا افغانستان لپاره ځنګړی استاذي طارق بخیت ویلي افغانستان لمړی توبینو کې د خو د چارو شونن کې وای د اسلامي همکاري سازمان په تیرو 50 کلونو خصوصا تیرو شلو کلونو او له سقوط وروسته لا افغانستان سره هیڅ مؤثر او د زړه لتل لاس نیوی نه کړي.
د ازادي رادیو راپورونه او معلوماتو د ملیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابل لګی مې ویلي دا د ازادي رادیو د هغې خبرونه د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر سمې بزان باوري شو مې ډیر سمې تیرې نزدې کړل.
او روسلاغي چې د طالبانو مشر ته نږدې طالب چارواکي او د کندهار والی ملا شیرین د ژوندې موجوداتو د حقونو په خستلو باندې بندیز ولګو، په افغانستان کې یو وار بیا داسې ګنګوسي زیات شوې چې طالبان افغانستان رو خپلې په خوانی دورې تستنول غواړي. د کندهار د والی لدی امر ورسته حتی ریاست الوزرا په خپل ټویټونو کې د انزورونو نشر کم کړی دی، خو تر ټولو سخت نیوکه هغه محل لو پاره ولې چې د دوی د دعوت او ارشاد رئیس د خبريالانو لخوا د انزورونو خسل کبیره ګناه او بلله او عام محضر کې د ګیر نه پریخدو لامل خبريالان ملامت کړل.
رسنۍ او علا تاسو دایره پریغدي لدی کار لاس واخلي دا تصویرونو باندې ټول وخت مته راوي ولا تصویر اخستل ګناه کبیره ده ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاته امر وکي دغه اکسونو ټول ته ساور کول باندې
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمه او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio
موند پر سنېو کې د ټلویزیون د پاره ویډیو تاټ کې لرو دا شانتي پر رادیو کې غاکتا او هم دا رنګ په نورو رسنېو کې یا پنځوري زو رسنېو کې انور تا اټیا لرو نو زه فکر کوم په دغه بشري توکو باندې بندیز لګول دا یو ډول لابي کول دي دا پروسې د پاره شي پرسنېو باندې چار پرسنېو باندې فشار پرسنېو باندې بندیزونه نور کوم زیات شي
او که څه هم افغانستان کې د کورونا د بیا راګرځېدو کوم راپور نشته خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله 1516 کسان مړه شوي دي. سازمان په یو راپور کې ویلي د افغانستان په 14 ولایتونو کې د دې ناروغیو له امله ډېرې مړې شوي ښځې او تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د راپور له مخې د روان کال د جنوري لومړی د فبرورۍ تر لسمی نیټې پورې په ټول افغانستان کې د سخت ناروغۍ لکبله 2,44,201 پیښې ثبت شوې چې نږدې 1,05,000 ماشومان او څه باندې 1,60,000 ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې ناروغۍ د ثبت شویو شمېرو اوسنی اوسط د تیرو 3 کلونو په پرتله لوړ دی. یاد سازمان د ورته ناروغیو لامل موسمی بدلونونه سړه هوا او د هوا ککړتیا بولی.
سات سیر سیم مطابق مخکې د مخکې نه باید اکمالات شوی د شپه او میاشتې اکمالات په خوا کې دی ورته او زه اوس هم مطمئن یم چې تر یو اندازې پورې به شي، خو بیا هم تشخیصي وسایل امکانات او د تداوی امکانات اکثریت د ټول فوکس په زون ولایت او په مرکز کابل کې دی. دلته هم د نفوس په پرتله باندې دغه امکانات محدود دي، خو په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډېر زیات محدود دي. دغه کومه شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعیتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده، ممکن مرګ مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې.
او سم ټولنیز شبکه تیرونه په ټولنیز شبکو د کوزی پښتونخوا د هغه سپینسری مرمن په سر د پاکستانی نظامی ادارو پر ضد پراخ ورګون راپور ته شول چې زوی یې تری پوځیانو لکورې استله او پر دې سپینسری یې تشدد کړی دی. د خبر درې د غاپریدي اوسیدونکو وای پاکستانی پوځیان په کور ور وختل دا زوی وهلی او ترننه زوی هم نادره کده. د کوزی پښتونخوا فعالانو د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشرانو د پاکستان د پاوز دا کړنه د زرګونو هغه وحشتونو کوچنی نمونه بلل چې د دوی په وینا د پاکستانی ادارو لخوا پښتنو سره کیږي.
یزې په نو کال وستر کنه د سپیو بچیان تر دې زما مو واز نر سید
بچای نه یو
او بچای نه مړای دی مر باندې یې نه غای په جوړ څه په کې وی وری وی چې څه په کې شته دوه ماده تاسو جوړو ډیرک
او تیر ونې د طالبانو یو مشر او د خارجه وزارت مرستیالي د ډیورنت فرضي کرخي په اړه په بي سابقه ډول پاکستان تر نیوکو لاندې ونیو چې په ټولنیزو رسنیو کې موافق او مخالف بحثونه و پارول. عباس تنگزی په لوګر کې د شوروي اتحاد د ماتي اړوند غونډه تویل ډیورنت کرخه هیڅ کله افغانانو منل نه ده او دواړه غاړي ولسونه به یو وخت سره یو ځای کیږي.
او یا خاطر سیمه خاردار پیټر کړی د پاسپورت او د ویزې تقاضا کوي، دا ویزا او پاسپورت قطعاً قابل قبول ندی او نه عملی کېدلای شي. دا قومونه څوک نس سره جلا کوي، بلکې دا عمل دي دوی دا تسلیم دي به سبب دي دي چې بیا به د 1911 کال د بنگال موضوع را سرته کیږي او ان شاء الله الرحمن د ملکونو آزادي.
د افغانستان سیمه او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو او ایدو لپاره ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 9 بجو پر لنډو څپو 9.21 او 15 مترو واوري.
په ځواب کې د جمهوریت نظام د وخت خارجه وزیر حنیف اتمر دا دریځ ستایلی، خو ښاغلی عباسی پوښتله چې آیا دا یې د حکومت دریځ هم دی که نه. بل خو د پاکستان خارجه وزارت دا دستانګزي څرګندونی ځان غوښتنه بللی او طالبان یې د ډیورنډ ساتنې تور بللی. خو ځانګړي استازي آصف دورانی بیا د دوهې کانفرنس څنډه کې ویلي د ډیورنډ کرښې موضوع د پاکستان لپاره تمامه شوې ده. د طالبانو پلویان تیرونی د هغه ویډیو د خبرولو لامل تر سختو نیوکو لاندې راغلل چې په کلی دل کېږي یو طالب په سپینه خلطه کې د پیسو د ډک پنډ سره ګرځي. طالب پلو فعالانو ویلي دا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د امنیت ښکارندوی کوي چې یو کس د پیسو له خلطې سره ښکاره کابل کې ګرځېدی شي. خو ګڼو نورو فعالانو ویلي دا د کورنیو چارو د نوي وزارت اړوند پارک دی او د پیسو پنډکې هم له طالب سره دی، مګر برعکس کابل اولیتونو کې د پیسو لپاره غلاوي لا هم په شدت سره روان دي. دا لا تیر نه و چې طالبانو په فعالانو په تیرونه کې یو بل عکس هم او پورته کړ چې د کابل خار په یو څنډه کې یو کس د پیسو له خلطې سره ګرځي. فعالانو ویلي د نمایشي حرکتونو ویډیوګانو خبرولو پر ځای باید طالبان رښتیا د هغو جرایمو مخه ونیسي چې افغانستان کې روان دي، خو څوک یې په اړه د څه ویلو جرات نشي کولی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي دا هم د ازادي راډیو د حق خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر سمې بزان باوري شو مډیر سمې تیرې نزدک کړ.
او په ټولنیزو رسنیو د خوست هوایي ډګر د مسافرو د انتظار خونی یا ترمینل هغه ویډیو خبرېدو د طالبانو پر حکومت نیوکه پارول چې لیدل کیږي ترمینل د نړیوال سټانډرد پر ځای په یو ولسی دیرا یا دودیز هوټل د خړنځای په چیر برابر شوی. فعالانو نیوکه کړې چې د خوست پر هوایي ډګر چې خورا زیات لګښتونه شوي د ترمینل دا بڼې د منلو نه ده. اوسنۍ واکمنو دومره هم نه دي کړې چې د ترمینل او انتظار خونې بڼه په سټانډرد برابر کړي. د طالبانو پر اتک چې د دفترونو د ناستو بڼه هم د دیرو د حجرو بڼې ته اوښتې ده، خلکو غوښتنه کړې چې د نړیوالو ترمینلونو چارې دي سمې تنظیم کړی شي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا راتلونکو وختونو لپاره د سپوږمۍ په سطحه د ماموریتونو د خطر سراوي په موخه د اټومي بټۍ یا ریاکټور د جوړولو پروژې لومړی برخه بشپړه کړې. دې طرحې او پروژې ته ناسا د فیژن سرفیس انرژي پروګرام نوم ورکړی. وایي که کامیاب شي نو د ارتمیس ماموریت تر څنګ به راتلونکي کې د سپوږمۍ په سطحه د انسانانو د اوسېدنې لپاره هم په کافي اندازه انرژي او رڼا تامین کړی شي. ناسا د فیژن ریاکټر د جوړولو په طرحه 2022 کال کې کار پیل کړی او اوس یې دریو کمپنیو ته تړونونه ورکړي چې 12 میاشتو کې د فضايي اټومي بټۍ ډیزاینونه ورته وړاندې کړي. کمپنۍ مکلف دي چې د ریاکټور ترڅنګ د انرژي د تبادلې مدیریت او ویش ترڅنګ د ذخیره سیستمونو هم ډیزاین کړي. ناسا وايي کدا پروژه بریالی شي د سپوږمۍ تیاره څنډو ته به هم رڼا ورسي. او د ټیسټ 18 ویپانه چې د نړۍ د ګوډ ګوډ خواړه معرفي کوي تازه د نړۍ د سلو غوره ډوډۍ او نوملړ اعلان کړی چې د افغانستان پیرکی یا بولانې پکې په یولسم ځایباني مقام ګټلی. دی ویپانه نه دی ویلي چې دا لیست څنګه او په کوم اساس چمتو کیږي، خو وړاندې اعلان کړی چې دغه ډول لیستونه پرته لدی چې د هیواد سیمې او توکمي توپیرونه په پام کې ونیسي د زرګونه اصلي کارونکو د نظریاتو په بنسټ چمتو کیږي. په 2023 کال کې د ټیسټ 18 ویپانه د درجه بندۍ لمخې افغاني پیرکی د نړۍ د سلو دودیزو خوندورو ډوډیو په منځ کې دیرشم ځای خپل کړو. پیرکی د افغانستان یو له مشهورو خوندورو خوړو څخه دی چې افغانان ډیر خوښي په ځنګړي ډول روژه کې روژه ماتي لپاره. خو ازادي رادیو ته بیا په کابل کې د بولانې او پلورونکو ویلي چې کاروبارونه د پخوا په څیر خنډي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي دا په نسان سیمه او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او که څه هم د چین له لاسه د کورونا څپې لا هم د نړۍ زګیروي باسي، اوس د دې هواد چیرونکو د یو منقلب ویروس جی ایکس پی 2 وی په نوم باندې نوی ویروس باندې چیرونه کړی چې نړۍ کې نوی تشویشونه جوړ کړي. د چینایي پوهانو په باور دا ویروس په یو ماليزیایي ژوي پنګولن کې موندل شوی چې د کورونا له فامیل ده او په موږکانو کې د مرګ نتیجه سلسله نه و. چړونکو ویلي دا ویروس چې هر موږک ته رسولې په اتو ورځو کې دننه مړ شوه. دوی زیاته کړي کله به چې دا ویروس موږک ته ورسو لومړی به کمزورې کړ، وزن به ورکم کړ، له حرکت به وغورځو، بیا به د موږکانو سږي، هډونه، سترګې، ستونی او مغز وځپل. حتی له مرګ یوه ورځ د مخه به د موږکانو سترګې ته کسپینې واوښتې. او په همدې سره د نن اوم ورځ هم رانغاړم د هرې اونۍ د تودو سیاسي مسایلو تحلیل له بلې زاوی له سید شینواري سره د ازادۍ لپاره مه هېروئ.
مروز